دا مشال رډو دا پرونه کې ز ګل ایاز او اسحاق امیری درتا هر کله وایب دا خبري ساتي په روان خبري غړي کې مو د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر سمخې د دې سات خبرونه و لومړی دا خبرونه سرټکی په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي د پاکستان فوج وای درې پخوانی افسرانی نیولې دي او ملګری ملتونه وای په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له خونځیو راګرځولې شوې دي اوس دا خبرونه تفصیل په خیبر پښتونخوا کې پولیس وای په تیر دوه ورځو کې وسلوالو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي دي د پولیسو ځانګړي سانګي یا سپیشل برانچ یو چارواکي نن مشالې تویل د اگست په 14 او 15 د صوبې په کوزدیر شانګلا جنوبي وزیرستان او خیبر کې په پولیسو وسلوال بریدونه شوې دي دا په خبره د کوزدیر نه علاوه نور بریدونه په شاتم بول شوی خو په کوزدیر مایارو کې په یو چیک پوسټ په لاسي بمبرید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او یو بل جوبل دی بلخوا د باجول پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لیتو په استول ویان کې ویلي چې پیګانی مشپاد د سالارزو تحصیل په حاجی لونګ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو پر پوسټه لاسي بم غورځول دي د په خبره په دې حمله کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی دا ټول بریدونو زمواري کوم یو وسلوالي ډلې نه د منلې د شمالي ورسان په میرلي کې په دوه جلا جلا بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي د میرلي تانه یو پولیس چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودو په شرط مشال تویل چې وسلوالو د اگست په 15 په ټپي کې په یو کورنۍ ډزې وکړي چې پکې یو کس وژل شو او دغه مور او پلار ژوبل شو زای خلکو مشال تویل چې هغه سړی خپل مور او پلار د درمن لپاره په خبرت روان کړي ول چې وسلوالو ور باندې حمله وکړه د پولیس چارواکي وای د اگست په 15 دویم بریټ په میرلي کې د اوتمنزو په دروان جرګي ل زای سره نګدي شوې دي چې پکې یو کس وژل شوې دي د دوړو حمله ذمہواری لا چاند منلي خو پولیس ځاتوي چې د نا پیژندلو وسلوالو پر ضد مقدمه دایر کړي دي او پلټنی روان دي په شمالي روسان کې تازه پیخي پر داسې محل شوې دي چې د اوتمنزو جرګي حکومت ته د اگست تر 15 وخت ورکړي ک یې د امنیت ورکولو په اړه ورسره کړي خپل اجمنه پوره نکړه نو دوی به د ګیس پایپ لاین وباسي خو د امیر علي د موسکی او حسخیلو مشرانو د ګیس پایپ لاین د استولو په اړه د اوتمنزو جرګي له پریکړې سره موافق نه دي په همدې حال کې یو ځای چارواکي مشرانو ته په ویلي چې د اوتمنزو جرګي ته ډاډ ورکړي چې د امنیت ټینګښت پوره هڅه کوي خو زه تکړه چې دا کار به یو ورځ کې نشي کېدی د پاکستان حکومت او فوج هم په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره د وسلوالو ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړي دي د بلوچستان په پښتون مشته سیمه چمن کې مظاهره چانو له حکومت غوښتي چې د چمن د لارې له افغانستان سره په تذکره او شناختی کارت تک را تک په اړه دی خپل ژمنه پوره کړي ګڼ مظاهره چانو پرون د پاکستان د جوړیدو د ورځ په مناسبت په لاسونو کې تور بیرغونه خستلې بل او د چمن د ځلي تنظیمي تر دفتر پورې لارین وکړ د احتجاجان یو مشر ساته اچکزي پرون مشال لیتویل
چ ګرانټر د 5000 انسانانو باندې دا وویل چې پر دسکراو پر شناختی کارت به د پخوا په شان زو د دروغ وویل چې هر رقم بارود د دې خلاف استعمال کې دا در توام پر لږ راسته نه ختم کیږي
بلخوا د سیمې د لغړیانو اتحادیې سوداګرو او سیاسي ګوندونو د اگست 14 د خپل غوښتنو په حق کې بیرته پر لږ پیل کړی د حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستاني فوج مطبوعاتي څانګې ISPR نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر لیفټننت جنرال فیض حمید د مقدمه په تړاو یې د فوج درې نور ریټایرډ افسران هم نیولې دي په بیان کې ویل شوی چې هغه درې پخوانی افسران یې د داسې کړنو پر اساس نیولې چې د فوج د ضابطې خلاف ول بیان وایي چې له پخوانی افسرانو او د هغوی له ملګرو څخه د مشخصو سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د بې ثباتۍ جوړولو په تور نورې پلټنې روانې دي فوج په خپل بیان کې دغه په دې اړه نور تفصيلات نه دي شریک کړي د لاغري سوده چې د فوج د امریکو ادارې د اگست په 12 په یو خبر پڼ کې ویل چې فیض حمیدی د پاکستان د سپریم کورټ له حق حکم د عملی کولو په ترڅ کې نیول چې د نومول پاړه د درغلي په مقدمه کې ورکړی وو تاسو د مشالړو خبرونه اورئ د پاکستان د کسٹمز او مهاجرت بخنه وړم د پاکستان د کسٹمز او مهاجرت یا ایمیګریشن ادارې چارواکي وای چې د تورخم لار نن د اگست په 15مه د خلکو او مال وړونکو گاډو تک را تک لپاره بیرته پرانسل شوې ده. په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي عدنان خان مشاله توبې چې نن سهار شاوخوا لسنیمه بجې په مالونو بار لارې په تورخم ووختي، نوموړې ځاته به چې یوازې هغه مال وړونکو گاډو ته اجازه ورکوي چې ارزي اسناد لري. په تورخم کې د ایمیګریشن څنګه چارواکي هم تایید کړي چې هغه لار د پیاده مسافرو تګ راتګ لپاره بیرته بحال شوې ده. او وروسته خبر د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وای په افغانستان کې طالبانو 1.4 میلیون نجونې له خونځو راګرځولې دي. اسوسییټډ پریس اژانس نن د اگست په 15مه د یونسکو په حواله ویلي چې یو کال وړاندې دا شمېر 1,00,000 خو 3,00,000 نور نجونې په یو کال کې اضافه شوې دي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه بند کړل او د واکمنۍ په دویم کال کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. دا د مشال لوی خبره. خبرونه بل مشال وړي وریدل د مشال وروډونکو په روانه غړې کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واورئ. دا خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په تیرو دوه ورځو کې وسلوالو بریدونه کړی. دا بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې ځایي خلکو او سوداګرو د کندهار لسپین بولدک سره د سفری اسانتیاو لپاره لاریون کړی دی.
په دې دوه درې وادو کې یو و سره برځي کړی وای نن بن تور جنډي وای نه بشه وای نن بداغه ولس د پاکستان په جنډي د پاکستان د ازادي په خبرو کې روان وای.
په پاکستان کې د انټرنیټ سہولت کې خندونو لخبره آنلاین کاروباریان ستونزو سره مخامخ دي.
زمونږه اکاونټس باغ باندې موږ 10-15 لک روپے لګولي په یو اکاونټ باندې نو هغه چې دوه درې ورځې بند شي یا لکه مطلب وکړه آرډرز راځي هغه ته نه کنفرم کوي نو ستاسو ټول اکاونټ بلاک کیږي.
فعالان وای باید خصوصا هم هنرونو لپاره مواقع ورکړل شي.
ډیره ضروری ده چې موږ خپل خزو ته مهارت ورکو، هغه له سکلز ورکو او هغه چې دینه څه پیسې وګټیو خپل معاشره ته سمسو حصہ واچي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو ل مشال رادیو سره اوسې. مشال لیتہ تاسو غوږی خبری ساتي. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې د اگست 15مه او 15مه نیټه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کوزدیر، شانګلا، جنوبی بودستان او خیبر کې په پولیسو وسلوال بریدونه شوې دي. د پولیسو د سپیشل برانچ اداري او چارواکي نن مشال لیتو ویل چې د کوزدیر نه علاوه نور بریدونه په شاتم بول شوې دي، خو په کوزدیر کې په معیارو کې په یو چیک پوسټ د اگست 15مه په لاسي بمبریت کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روان کال کې په پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې شپږ اویا پولیس سرتیری وژل شوی دي. شنونکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پکار ده چې وفاقي حکومت تګلاره نوره هم ګړندۍ کړي. تفصیل غلام غوسرا کوي.
د اگست په 14مه او 15مه د خیبر پختونخوا په کوزدیر، شانګلا، سوات، خیبر او جنوبی وزیرستان ضلعو کې په پولیسو د وسلوالو لخوا بریدونه شوې دي. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو د سپیشل برانچ د چارواکو لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه د شانګلې په یختنګي سیلانی سیمه کې په چیک پوسټ، د خیبر په جمرود تحصیل کې په بل یو چیک پوسټ او په جنوبی وزیرستان کې په پولیس تانه د وسلوالو بریدونه په شا تمبولې شوې دي. خو د کوزدیر په مایارو سیمه کې په پولیس چیک پوسټ په یو لاسي بمی برید کې یو پولیس اهلکار وژل شوی او یو بل پولیس اهلکار پکې جوبل شوی دی. په پولیسو د دې بریدونو نه وړاندې هم په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی ده. شینون کې وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د دفاعي تګلارې په ځای د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د بریدونو نه وړاندې د وسلوالو مخه نیول پکار دي. د نېشنل ټینک ټینک په نوم د سیمې په امنیتي او نورو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر اختر علي شاه په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
پولیس دی، فوج دی، فدرال کور دی، فدرال کانسټبلري دی، انټیلیجنس نظام د څه پکار دی چې هغه خبرېږي چې هغه مخالف یا چې کم په چرم کې ملوث دی اشوک دی په قبضه کې دی اور قبضے کے پدا رشتے کا آ پورے امن نشی رات لے ادا کرا ہوا یاد ہے نشی کے سو پورے
پیخور کی خبریال او شینن کے کاشف الدین سید وائی پتیرو شلو کلونو کی دا وسلوالو پزد بیلابیل ڈول پوزی عملیات هم شوی دی خود وسلوالو موجودہ فعالیتون خواهی چی دا دغا عملیاتو گتوری نتیجه مخی تا ندی راغلی
من اوسم دا سوال پورتکو چی دا دی مخنیوی بسنگ کی گی که دا شل کال جنگ نروستو زمان صلاحیتون یوزل بیا دا دغا تقاضا کی چی دا دی پدی من غورو کو نو یقیناً دا تشویش خبر دا پکار دا چې زمونږ ادارې زمونږ ځوانان او بیا زمونږ ریاستی ادارې او زمونږ حکومت هغه په دې حوالے سره کینی او په دې باندې یو جامع حکمت عملی جوړ شي یو داسې انداز باندې کار وشي چې د دغه سیتونو مخنیوي وشي او په یو وار باندې وشي مونږ خدا داوا کوو چې مونږ یو ډېر اوږد جنگ وکړو مونږ اوګټو خو د دغه ګټور جنگ باوجود نن نظمنګا پولیسټیک پوسټونه محفوظ دي نظمنګا تارې محفوظ دي
بلې خواته د خیبر پښتونخوا د ترګری زد ادارې سی ټی ډی د راپور تر مخه د اگست د میاشتې پوري په روان کال کې په وسلوال بریدونو کې شپږ اویا پولیس اهلکار وژلې شوې دي او د سی ټی ډی په راپور کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو په ضد په هدفي عملیاتو کې د یو سل اته څلوېښتو وسلوالو د وژلو دعوه شوې ده
رپورٹ مواری دلو ساسی پام دبل رپورٹ پلور اگر زوم پرون دا اگست پا سوالسم دا پاکستان دا جوڑی دو ورزی پا مناسبت دا حیوات پا مختلف برخو کی جشنون وشول خو پا زینو قبالی سیمو کی زائی مشرانو پا غق تور ورز هم جوڑا شوا پا دی که شمالی رسان هم بو چی پا کی اتمنزو مشرانو پا اعلان تور بیرغونا پورتا شول او هرتال هم بو البته پا هم دی شمالی رسان کی بیا پرون دا پاکستان جوڑی دو دا ورزی پا مناسبت دا خوشحالی دستور هم جوڑا شوی وا ځای مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت په اړه له دوی سره کړي ژمنې پوره کړي حکومت بیا دا دریځ لري چې هڅه کوي له خلکو سره کړي وادي سرته ورسوي تفصیل عمر وزیر راکوي
د اگست پس ورلسمه د اوتمانځای جرګې په اعلان ځای خلکو د پاکستان ازادي ورځ په تورو بیرغونو سره ولمنځله خو بل طرف د ازادي ورځ جشن هم په میرامشاه سپورتس کمپلیکس کې جوړ شوی و چې ځایي مشرانو ځوانانو هم پکې ګډون وکړ جرګې مشرانو حکومت ته پرون 11 بجې وخت ورکړی وو چې غوښتنه یې ومني کني د غلطانه غزیدلې ګیس پایپ لاین وباسي بیا دغه وخت 3 بجې مسپخین ته وزنډو او ورسته نن ورسته خپل اعلان وغځو خو اتمانځای جرګې مشر ملک نصر الله وزیر پرون یو ځل بیا اعلان وکړ چې نن به خلک راغونډوي او د ګیس لاین به وباسي خود امیر علی موسکی حسو خیلو مشرانو په خاصه توګه ځوانانو د اوتمانځای جرګې د ګیس پایپ لاین وباسلو سره متفق نشول او وی ویل چې دوی د امن په غوښتنه جمع شوي ګیس او نور سهولتونه به خپل راځي خو چې ژوند یې خوندي شي د امیر علی اوسیدون کې د عوامي نېشنل ګوند غړی شفیق خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی خود امن او ژوند د ژغورنې په موخه جمع شوي حکومت سره تصادم نه غواړي پورم نه مبارزه کړي او یوازې د امن غوښتنه کړي
افتزاجی پر لټ نو سي چې د ایجنډا امن دو په داغه ایجنډا باندې د مشترا چې سیمه سیاسي ګوندې نه دي مشترا عام ملسته تاجر برادری دو ټول ټل شو وی نه سیاسي سړی محفوظ ده نه عام ملس محفوظ ده نه کاروباري سړی محفوظ ده د روزانه په بنیاد باندې مش لشینه چې غوي بدام نه دو نن اوتمنځي جرګې یو پریکټ کړی چې مش به ګیس په بلاند هغه به روري نو په داغه باندې میجو ایسا کسما حمایت دیتا حاصل نده وال چکی میمیش ضرورت ده اگه دیمیش دی جان ما مال و تحفظ ده په چار دو چې امیر اوتمنځي مشرون په دا باندې غور فکر وکړو د یو امید په خاطر دل شوی چې دولته به میر د ریاست نه صرف امن غوړي و د امن مطالبه وکي میر چیرې یا د تشدد یا د تصدوم خلق نه میر عدم تشدد د آئین د جمهوریت په لاره باندې خپل حق غوښته ده
د شمالي وزیرستان انتظامیه یو لوړ پوړي چارواکي چنئی غوختل نو مو اخلی مشال ریډیو ته وویل چې د میر علی موسکی او حسو خیلو سره سور زوړان دی هم انتظامیه خبره کړي ډاډ یې ور کړي حکومت پورا حسا کړي چې د غلطا منیت ټینګ شي خود د په خبره په یو ورځ کې دا هر څه نه کیږي هغه وویل چې د وسلوالو زی د فوز او پولیسو کاروایې توند شوي سو پورې چې د ګیس یا نورې پروژې دي ځایی خلکو او ځوانانو ته د روزګار موقع پکې ورکړل شوی کله هم چې ګیس شروع شي ځایی خلکو ته به هرو مرو ورکړل کیږي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
مشروع ته تاسو غوږی په داسې حال کې چې پرون د پاکستان د جوړیدو و او یامه کلیزه ول مانځل شو خو د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان خیبر او سوات کې خلکو دا ورځ د احتجاجي مظاهرو او لاریونو په شکل کې جوړ کړه په شمالي وزیرستان کې او خیبر کې خلکو په خپل کورونو او دکانونو تور بیرغونه پورته کړي ول او د هدفي وجنو بدامنۍ او بیکوري خلاف یې احتجاج وکړ بلخوا د سوات په چارباغ کې خلکو سپین بیرغونه راخستي وو د امن غوښتنه کوله دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او خلک د خپل ژوند روزګار او ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي حکومت او فوج ویلي دي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته هم دوام ورکړی دی نور تفصیل د شاین بونيري په دې رپورت کې ورو
پرون په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې د ازادۍ د ورځې نمانځلو په مناسبت راجوړ غونډه ته په وینا کې د پاکستان د ودی او اقتصادي پرمختګ لپاره د کار جمعنه کړې ده د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان خیبر او سوات کې خلکو د بدامنۍ او بیقراری خلاف احتجاجونه کړي دي په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځي قومي جرګې او په خیبر کې د کوکی خېلو ولسونو تور بیرغونه جګ کړی وو او له حکومت د دوی د ستونزو د هواري غوښتنه کوله په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبريال رسول داوډ وویل چې په قبایلي سیمو کې د ازادۍ د ورځې د نمانځلو انداز بدلو او حکومت باید د ولس غږ واوري
باب خیبر باندې سم متاثرین ناشتي د بڑې نه راغلي دي او غي خپل مطالبات دی وای چې اپریشن نه پس چې موږ متاثر شو یو زموږ مطالبات ته منل شي دغه شان په شمالي وزیرستان کې چې کوم متمنځي ملکان دي مشران دي مېدین دي دغه یو حکم جاری کړي او پرونه راسه چې دلته به تور جنډې را واخلې نو تور جنډې سره به موږ دا ورځ منځو نو ډېر خلکو د اوتمنځي د مشرانو ملکانو په حکم باندې په وینا باندې یا په طاقت باندې جنډې په خپل دکانونو یا په کورونو ولګولې او احتجاج وکړل پورا پاکستان کې یو طرف ته په یو رنگ باندې د غر ورځ ول منځله شو او دلته چې کوم قبایلی ځله شمالي وزیرستان دی یا خیبر دی په دې کې په بل رنگ باندې تقریبات وشو جی
په خیبر کې د کوکی خېلو مشران وایي چې په فوجي عملیاتو کې ورته لوی ځانی او مالی تاوان نوړي دلی دي او اوس هم ګڼ شمیر کورنۍ بې کور دي خو ستونزې نه هواريږي نو ځکه په احتجاج لاس پورې کړی دی د سیمې یو مشر ملک نصیر خان وایي چې د فوجي عملیاتو او ترهګرو بریدونو په نتیجه کې په سیمه کې خواوشا 15 زره کورونه زیانمن شوي دي
مونږ مکمل کورونه تباشی تقریبا د مونږ د کوکی خل د مهربان کلی نه واخله بارډر پورې خروله کندو ورته یې مونږ ایریا ورغزو سره لګیدل یو تقریبا 25,000 پیرې کورونه چې کم د مکمل تباہ او برباد دي او دا کومه چې درنه مونږ شوري او نن یې لسمه ورځ ده نو تقریبا په درنو باندې مونږ 60% داخل چې کم نه بحال شول او د 40% وسم پاتې او مونږ سره بار بار ماهدیم شوی خبرې مرسته شوی او ملي شوی نه او مونږ اوس چې کم نه بهاري وړو خپل کورونو لا مونږ لا کې خلک چې کم نه تګ غوړي او هغه نقصان چې کم نه زاله غوړي
بلخوا په سوات او وړوند ضلعو کې هم خلک په سیمه کې د بدمنه پیښو او وسلوالو بریدونو اندېښمن کړي دي چې پر ضد وخت په وخت لاریونونه هم ترسره شوي دي. پرون په چارباغ کې سلګونه خلک مرکزی سړک ته راوتي وو او د سپینو بیرغونو سره د سولې لاریون ترسره کړ. په دغه اړه د لاریون یو منتظم ثواب خان وایي چې بدمنه د خلکو روزګارونه اغیزمن کړي دي، گرانی ډیر ده او حکومت د ستونزو د هواری لپاره عملی ګامونه ناخلی نو په داسې حال کې خلک د کومې ازادۍ ورځ ونمانځي. نوموړي د لاریون په اړه نور ویل
منتخب کا چمنگا آواز پوری دنیا تا او دا پاکستان چې کوم مقتدره قوتو دي هغه ته ورسي چې موږ ته وسو مطلب دا د بادامنه مسره دا تاسو مهرباني وکړئ په دې باندې نوټس ولای.
حکومت او انتظامی چارواکو د مظاهره چانو د تازه سرګندونو په اړه سندي ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دي او په دغه اړه د استخباراتو پر اساس تازه هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په پیښور کې خبریال او د چارو شنون کې محمود جان بابر وایي چې د خلکو ستونزې نه هواریږي نو ځکه غواړي چې د چارواکو او حکومت د پام راړولو لپاره په داسې قامي ورځو احتجاجونه وکړي.
مخکې به خلک وویل چې یاره که دا جلوس مې راوستو نو دا تکلیف به راته ورسي او دا سیز به رانه ورک شي او دا به رانه حکومت والي او دومره وخت به جیل له لاړ شم او به وجلی شم دا بهشي. نو هغه هر څه خلکو نه اوس ورک شوي دي هغه سیزونه د کوم د یارې به چې دی غلي پاتې کېده اوس هغه هغې سره هغه شته دی نه نو اوس دی وایي چې بس خیر دی اوس که احتجاج وکړو چې سم کېږي ودې شي خو چې مونږ کو نه شو نو چې مونږ نه پس کوم راتلونکي خلک دي د هغې مسلې خو دې حل شي که نه. او داسې ډېره زیاته داسې خبره هم نه ده چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ باندې کار وشو. د ورځې خلک ځکه تاکید یې دپاره چې هغوی ته دا پته ده چې دا خاص ورځې دي، میډیا به هم توجه راکړي او مونږ به مو کوو بس زموږ مسله به حل شي.
دا احتجاجونه په داسې مهال ترسره شوي چې پرون په اسلام آباد کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت یوې لویې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه وکړه چې د ګرانې بجلی د بلونو راکمولو او اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي. نوموړي د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امنیتي ځواکونو د قربانو یادونه هم وکړه. بلخوا ولسمشر آصف علي زرداري په خپل پیغام کې په هیواد کې د قانون د واکمنې او جمهوریت د ودې خبره کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال د تاسو غوګي د بلوچستان په پښتون مشت سیمه چمن کې پرون ځای خلکو مظاهره وکړه. د مظاهره چانو مشرانو له مشال رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړي چې احتجاج یې ځکه کړي چې حکومت پر چمن لارې له افغانستان سره د تګ راتګ په اړه له دوی سره کړي خپل ژمنې نه پشا شوې دي. په چمن کې لغړیانو او سیاسي ګوندونو د پاکستان حکومت د هغه اعلان پر ضد شاوخوا نه میاشتې پرلت وهلې وو چې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا لازمی کړی ول. خو پرلتوال غوښتنه کوله چې دوی ته د تذکره او شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. وروسته مذاکرات وشول او د دوی غوښتنې ومنل شوې. خو اوس دوی تور پوری کوي چې حکومت دغه وعده نه ده پوره کړې. حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. خو نور تفصیل د سمد شبنن په دې رپورت کې اورو چې د مظاهره چانو په شوارونو پیلېږي.
د چمن سوداګرو پندیانو او سیاسي ګوندونو د اگست له 14 یور بیا پرلت پیل کړی. د اگست پر 16 پرلتوالو په تور بیرغونو د چمن د ضلع انتظامی تر دفتره احتجاجي لاریون وکړ. پرلتوال وای چې له دوی سره د حکومت له خوا سوي ژمني نه دی عملي سوي. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر او د پرلت پخوانی ویان صادق اڅکزي د احتجاجي لاریون محل مشالی ډوتا وویل
وجوهات صرف دا دی چې پرلت دا یو مذاکرات پر وړاندې کی هغه اختتام سو. خو هغه مذاکرات وفا نه سو. په مذاکرات کې دوکا و. هغه مذاکرات چې ګرانټر د 5000 انسانانو 5000 انسانان 7000 انسانان راستو د پرلت پر دې مقام باندې دا وویل چې پر دسکره او پر شناختی کارت به د پخوا په شان زو. دا پرلت پر دې خبره باندې د مذاکرات پر دې نتیجه باندې چې سبب زی راځي سبا د ګنټو په شان خلک لاړو رالو د دوه درې ورځې مثال د میډیا مطابق د ایفای مطابق لزرو دا غباد یو لسمیاشت پرلت دوکاسو د دروغ وویل پرلت دوباره دا چې مسله حل سي چې ارقم بارود د خلاف استعمال کې دا در توام پرلت دراسات نه ختم کیږي.
د چمن پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر 18 پیل سوی وو چې د روان کال د جولای پر 18 هغه محل پایته ورسېدی چې د بلوچستان د لندمحلي په خوانی حکومت د کورنی چار وزیر ملک انت لا کاسی پرلتا د وینا پر محل اعلان وکړ چې د پرلتوالو ټول غټنی حکومت ورسره منلې. خو پرلتوال وای چې حکومت یې له غټنی منلو پر شاسوي ځکه خو دوی بیرته خپل پرلت پیل کړی. د چمن د پرلت نیو مشر عبدالخالق اکمل د احتجاجي لاریون محل مشالی ډوتا وویل
د ریاست اغه نمائندګي نن پر اغه خبرو باندې پښیمانه ده. نو زکه د دې غټ وجه دا جوړ وسو چې د پرون پر وادو تاسو پښیمانه است. نو موږ د دې ازادي چې تاسو ازادي ورته وایست موږ د پښتانه کان د بدبختی ورځ ورته وای په دا ورځ موږ خپل ریلی وایست د دې غټ وجه دا چې د پرون پر وادو دی پښیمانه دي. کله د پرون پر وادو نه وای پښیمانه شوی په دې دوه درې وادو کې یو وسو پرځای کړی و. نن بنه تور جنډي وای نه بشه وای نن بداغه ولس د پاکستان په جنډي د پاکستان د ازادي په خبرو کې روان و.
پر لټوال پر ډیورن کرښه د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستان شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړی وو. حکومت وای چې د ګامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خسته د پرلتوالو د بیا پرلتوالو په اړه تر دې دمه حکومت سره رسمي بیان نه دی خبر کړی. خو پرلتوال وای چې غوښتنې و نه منل سي نو دوی به په نږدې ورځو کې خپل احتجاجونه د یواد نور برخته هم وغځوي. سمد شبنم مشال ریډیو چمن.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ته تاسو غوږی تاسو د مشال ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال.com دارس فیسبوک ټوئیټر او په انستګرام هم ویډیوګانی او تصویرونه کتل شي. درمان غړي نوې برخه ته راورسي تاسو د خبرونو لنډي سوای. په خبر پښتونخوا کې پولیس وايي په تیرو دوه ورځو کې وسلوالو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي. د پولیسو ځانګړې سانګې یا سپیشل برانچ او چارواکي نن بشپړ ته ویل چې د اگست 15 او 15 د صوبې په کوزدیر، شانګله، جنوبي ورسان او خیبر کې په پولیس پوسټو وسلوالو بریدونه کړي دي. په دغه بریدونو کې ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو پولیس والا وژل شوی دی او بل پولیس والا په باجول کې وژل شوی دی. دغه بریدونو ذمہواري تر اوسه چا نه منلې. د شمال وسان په امیرالی کې په دوه جلا بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي او دوه نور ژوبل دي. ځای خلکو په شالته ویل چې دا پیښې پرون او نن رامسته شوي دي. دغه بریدونو ذمہواري هم کمی وسلوالې ډلې نه ده منلې. په شمال وسان کې تازه پیښې په داسې محل شوي چې د اوتمانځیو جرګې حکومت ته د اګست تر 15 وخت ورکړی کې امنیت یې ورکولو سره ورکولو ژمنه پوره نکړه، نو دوی به د ګیس پایپ لاین یا نلکه وباسي. خو د پاکستان حکومت او فوج هم په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی. په چمن کې مزارچانو له حکومت غوښتي چې د چمن د لارې له افغانستان سره په تذکري او شناختي کارډ د تګ راتګ په اړه دې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی پرون په چمن کې مظاهره هم وکړله. حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه ویلي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې نن د اگست په 15 په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې د هغه هیواد استخباراتي ادارې د پخواني بشر لیفټنټ جنرال فیض حمید ته مقدمې په تړاو یې د فوج درې نور ریټایرډ افسران هم نیولي دي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي اداره یا یونیسکو وایي په افغانستان کې طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. یونیسکو دا خبره نن د اګست په 15 په یو خبر پاڼه کې کړې ده. دا خبرونه لنډیز مو واردو ستاسو پام دا نوټ رپورټونه په لور راګرځوم. خو تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalaudio.com باندې نیخ په نیغه واوري او نور مطالب هم تاسو لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویلي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ نور ونزغمي. د دې شورا ځانګړو راپور ورکوونکو خپلواکو ماهرینو او کار ډلو د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت یو مفصله اعلامیه خبره کړې ده. اخوا د بشري حقوقو دا سار سازمان ویلي چې د طالبانو سره خپل حکومتونه باید دوی ته په دوامدار توګه یادونه وکړي چې د خزو او نجونو او ټولو افغانانو په وړاندې دي د دوی ناوړه چلند د نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان څخه سرغړونه ده. نور تفصیل به د سفیر الله ستانکسی په دې رپورت کې وو.
د 2023 کال د اگست 15 د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوریت نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانېدل واک ته ورسیږي. د دوی لبیا واکمنېدو درې کاله تیریږي خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یا وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیر خزون جون سره په چلند کلکې نیوکې کړي. دغه سازمان ځانګړو راپور ورکوونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیر بیا خزون جون حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیه په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوړه کړی او تر اوسه شاوخوا اتیا محدودونکو اعلامیه او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې خزي او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی تر هغه چې د بشري حقوقو په برخه کې د پاموړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازي لپاره باید اقدامونه شي. اخو د بشری اخونو د سار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیر بیا خزو او انجنونو لپاره تیار او لترخوشي بوډک بولی. دغه سازمان د افغانستان څنګه چیرونکې فرشته عباسی ویلي کومې وادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقونو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغیزمنوي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنیدو د دریو کلونو په تیرېدو وضعیت ډیر بد دی. سباندې درویشت میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالباني مسؤول دي.
طالبو مسؤلیت زور دارن.
عباسی ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. په تعقیب خزی له مدني فعالیتونو او غونډو منع کړي او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د نجونو په مخې پوهنتونونه هم وتړل. خو طالبان بیا وایي د نجونو او ښځو حقونه د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده. خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورای کلک مخالفت کړی او ویلي دي افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
صفی الله ستانکزی چې تاسو رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې نن د اگست په 15مه په افغانستان کې طالبانو د حکومت درې کلونه پوره شول. افغان جونې خفه دي چې لا یې خونځي تړلي پراته دي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې په زور حکومت ونیو. تر هغې وروسته پر ښځو د بیلابیلو بندیزونو په ترڅ کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي هم بند شول. ملګری ملتونو او په بیلابیلو وختونو کې مظاهره کوونکو افغان میرمنو پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، ځکه چې داسې نه کول به د دوی په خبره افغانستان نور پشا تبوزي. طالبان حکومت دا غوښتنې رد کړې دي. نور تفصیل د مشال اډیو همکاري په دې رپورت کې ورو.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر مخ د خوندزیو د بندوالي په دوام لزده کړو یو شمیر محرومې انجونې وایي د خپل زده کړو د راتلونکي په اړه ناهیلي سوي دي. لزده کړو محرومې مریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو په لومړیو کې اعلان کړی و چې خوندزي به بل امر پورې بند وي، خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درس هایم درماندم وقتی که طالب آمد ما سنفی در مکتب بودم.
کلا چه طالب ها نوال زپل سم طولگی که و چارونی ما از مایه نمو و اولا ها و روست مونو شو کرای چه خونزی تولاری شو. لمره کل پانتونه هم خلاص و مکیل من دو چه که دیشی خونزی هم پرانیسته شی. خوب اندیسونه و محدودیتونه و رس با و رس زیاد شد. روزانیز کورسونه و مرکزونه طول تره شویدی.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پیله د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 له شپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو څلورو نورو میاستو به له شپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي یولس کلن ازوحال وایي چې دا به تر راتلونکو څو میاستو د ټولګی پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
په ما هم امسال سال آخرم است و امتحان چهار و نیمه ها هم تمام شده.
سه کال زمونږ وروستی کال په ښوونځي کې دی او چهار و نیم ماه ازموینې هم کې تېرې شوې. د شپږم ټولګي مو یوازې درې یا څلور میاشتې پاتې دي. زه ډېره اندېښمنه یم چې بیا به مې ملګري او استادانو نشم لیدلی. هیله لرم چې لوړې زده کړې وکولی شم او له شپږم پورته تر دولسم ټولګي درس ووایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هر انجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډارونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د روانې اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه پر ایکس یا پخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې دغه بهیر دوام کولای سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د جنو پرمخ د مکتبونو او د پانتونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلې. تازه زه ګومان کوم تر څو چې د طالبانو په رهبرۍ کې دغه 56 کسان چې هغوی د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور ولري دا مشکل نه حل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو د طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې د نجونو پر مخ پرانیزي، خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13 نیټه د یو فرمان په صادرولو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 14 او دویم ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله له شپږم ټولګي پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلې وي، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا اعتراض نه لګیږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دو نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پینځو بجو.
مشال د تاسې غوږی د پکتیا روغتیایی چارواکی وای چې په دې ولایت کې د 15 نو روغتیایی مرکزونو د جوړولو چاري پیل کړې دي. د دوی په وینا یاد روغتیایی مرکزونه دوه د میوندو خیریه بنسټ، دوه د پاملرنې د نړیوالې موسسې او یو د افغانستان لپاره د نارویجن کمیټې په مالی ملاتړ جوړیږي. دوی یادې سرګندونې د احمد آبا په ولسوالۍ کې د یو خیریه بنسټ په مرسته د یو روغتیایی مرکز د کارونو د پیل په مراسمو کې کړې دي چې نور حال یې د نجیب الله خیل په دې راپورټ کې اورو.
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت د احمد آبا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوند د خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د دریو میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولي بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمالې همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد آبا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو سره په خبرو کې د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې لډیرو ابتدایي صحي خدماتونو هم به برخې ول.
د ما نوم حاجی ار محمد د تان د غړک اوسیدونکو یم. دا موږ په شلو کالو کې یا په دوه څلوېښتو کالو کې له کلینیک نه ډیر به برخې وو. موږ ډیر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. موږ ساحه ډیره لرې ده. موږ به کوم مریض چې رساوو هغه شپخانې ته نه رسېده، یا به په لار کې سا ورکړه د سرک د خرابېدو له وجې نه، او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده. د احمد آبا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه ده لري چې کله ودانۍ جوړه شي بشپړه شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو خلکو ته په حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو ویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیموالو 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د پکتیا د عامه روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري، د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره عیسایي موسسات هم ویلوي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د موسساتو طرف نه دي تخستلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامه روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغه موافق موږ تخنیکی ټیم ټکو هغه سي نظرت کې وګوري چې سمرا درملو ترتیا وی هغه به غوښتنه کې وی غړون انجو موسین
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هم مهاله د مقبول په سیمه کې او بل کلینیک هم د میوان خیریه بنسټ همدارنګ دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې موثر خو او د زازیاری ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانی بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکاری جوړیږي روغتیایی مسئولین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایی مرکزونو د جوړولو ژمنې کړې دي.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال رادیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال رادیو تاسو غوږی ده. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بجلی نرخونه کم کړي. د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت په جوړ یو غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل چې د بجلی زیات نرخونه د خلکو تر ټولو لویه ستونزه ده. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کړي چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف نه $10 پور اخستو لپاره تړون هم کړی دی او ځینې قسطونه هم ورکړي. آیا د آی ایم ایف د سختو شرطونو په منلو سره حکومت دا وسلري چې د بجلی نرخونه کم کړي؟ په اسلام آباد کې د مشر لوی همکار راشد خټک ځینو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د برق یا بجلی د نرخونو کمولو ژمنه کړې ده. پس ورلسم اگست په اسلام آباد کې د ملک د ازادۍ د ورځې په تړاو را جوړ شوی یو غونډه د وینا په مهال هغه وویل چې خلک په ډیر زر د بجلی په نرخونو کې د کمی زیر واوري. هغه وویل چې دستي د بجلی زیات نرخونه د خلکو لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده او د بجلی نرخونو کمولو پرته نه د ملک زراعت وده کولی شي او نه صنعت. هغه دا وکړه چې د ستونزو د هوارولو لپاره شپه ورځ په کار بوخت دی. شهباز شریف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف نه د $10 قرض اخیستو پر تړون کړی دی. دا ای ایم ایف سره د تړون تر مخه باید په خلکو مالیا یعنی ټیکسونه زیات شي او د بجلی او ګیس په نرخونو کې ورکړل شوی رعایت یا سبسډي ختم شي. دا ای ایم ایف د شرطونو په منلو سره حکومت په بجټ کې د بجلی او ګیس نرخونه سو چنده زیات کړل او خلکو له دې خلاف احتجاجونه هم وکړل. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو په خوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال رادیو ته وویل چې د وزیر اعظم اعلان په یو حواله حیرانوونکی دی ځکه چې د ای ایم ایف نه د قرض اخیستو شرطونه ډیر سخت دي خو حکومت سره داسې لارې شته که په رښتیا وغواړي بجلی نرخونه کمولی شي.
دو پاسیبلیټیز خو کاری ماتا انډایرکټ طریقہ باندې زما خیال لې چې دوی کینو امینج کې دی شي. یو خود وی چې کم دا لوکل زمو پاکستانی آی پی پی زی دوی سره دا کیپاسټی ډیل دوی تقریبا فائنل کړی دی. راغوختي او خبره وسکړی وای منلی مینلی کته د بجلی بلونو کې وګوره نو زیات پدې کې ټیکسونه دی او د سیلز ټیکس خو چون کې د اغیخ په لوډډ دی خو د وید هولډینګ انکم ټیکس کو فرض کده دینه واخلې چې هغه باندې به د آی ایم ایف شکایت نه خوري لیف په خلکو ته ډیر ملو شي.
شهباز شریف دا هیله هم ښکاره کړه چې د پاکستان اقتصاد به پرتلونکو کلونو کې ثبات ومومي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې آی ایم ایف خلکو ته د اسانتیاو برابرولو خلاف نه دی خو شرط یې دا دی چې دغه اسانتیاوې په بجټ کې اعلان شوی وي. ده وویل چې وزیر اعظم دا خبره څو ورځې وړاندې د بجلی د تقسیمولو کمپنیانو ته د وینا په وخت هم کړې وه او دا دومره لویه ستونزه نه ده.
آی ایم ایف همیشه په دې معنی دا غو اصرار یو چې کلم د دوی مذاکرات کیږي نو دا خبره کیږي چې سبسډیز شي یا زر تلافیانې یا کم خلکو ته سہولتونه رعایت چي دي نو دا تاسو د بجټ په فریم ورک کې کوي. پاکستان د ایم ایف سره په دغه معاملو کې آن بورډ دي او د پاکستان خپل موقف هم دا دي چې د ایم ایف کم دغه چي دي د ریکوایرمنت یا کم شرایط چي دي نو دا زمنګ د خپل ملک د معاشي صورتحال چې کم دي دغه په والسر هم ضروری دي چې موږ دغه ګامونه چوت کو چې غیر بجټي کم زمنګ سبسډیز دي یا کم دغه چي دي رعایتونه چي دي چې دا موږ ختم کړو.
په پاکستان کې د بجلی نرخونه د زیات کارولو سره زیاتیږي. مثلا کڅوک ته یو یونټ نه واخله تر 500 یونټونو پر بجلی خرڅ کوي نو د خغه پر د یو یونټ بیا شپږ روپۍ ده خو د سلو یونټونو خرڅ کولو لپاره دغه نرخ 30 روپۍ دی. دغه شان د 200 یونټونو خرڅ کولو کسته پر د نرخ یو کم 50 روپۍ دی خو د دې سره سوسو قسمه ټیکسونه هم شامل شي چې په وجه د بجلی بل ډیر زیات شي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي په پاکستان کې لته رسو ورځو راځي په انټرنیټ کې د خندون لوجی ځینی اپلیکیشن کار نه کوي او خلک آن لائن یا په دې باندې د انټرنیټ باندې کار هم نشي کولی. د دې خندونو لوجی آن لائن کاروبار کوونکي ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. ځینې کاروبار کوونکي وایي چې تیر څو ورځو راهیسې کاروبار په ټپه ولاړ دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا ستونزه هوار کړي. حکومت د انټرنیټ کې د خندونو په اړه دا تر اوسه پورې په رسمي توګه سندې نه ویلي. نور تفصیل لا په خبره د شبیر مجان په دې راپورټ کې اورو.
د انټرنیټ د سستوالي لوجه کوي خو عام وګړو او دفترونو کې کارکونکو ته شکایتونه دي. نو بل خو تر ټولو زیات اغیزمن هغه ځوانان هلکان او جنکې دي څوک چې آنلاین یا د انټرنیټ د لارې په پاکستان کې روزګارونه کوي. د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن پاکستان کې د انټرنیټ د ستونزې په حق له په خپل ټوئیټر لیکي چې د لکونو خلکو روزګار پاکستان کې انټرنیټ سره تړلې دي او تر 3 میلیون ډالرو نه سیوا زر مبادله هر کال پاکستان ته راځي. دغه ډول د آی ټی سیکټر برآمدات په بیزل 3 ارب ډالرو ته رسیدلی. ولې انټرنیټ سست رفتاری او خرابتیا د دې هر څه په لار کې خنډ جوړ شوی دی او دا سه کول سره پاکستان کې خلق د سرمایه کارې کول پر ځای سرمایه واپس وباسي. آنلاین یا په انټرنیټ بیلیبل روزګارونه کون کې د باجوړ میا شفقت الله مشال لیډو ته د دې ستونزې په خپل وای
موږ مو سیدای چې د کلاینټس آنلاین میټینګ کې یا د برانډ سم میټینګ کې اچھا د ډیسټریبیوټر سم میټینګ کې نو هغه موږ ټول سپورټ شو. زموږ چې کوم انویسټمنټ دی، زموږ چې کوم بزنس دی، هغه
انټرنیټ دا سستوالی او کار نه کولو دا ستونزه په داس حال کې رامسته شوی چې د پاکستان پوز ویند ادارې تر مخه هیواد دا وخت ډیجیټل ترهګرۍ د خطر سره مخ ده او له هغې وروسته د انټرنیټ استعمال باندې نظر ساتلو لپاره حکومت لخوا د فایروال استعمال خبر کیږي. د پیښور گرافک ډیزاینر شیرخان وای وړاندې به د غنټې حساب سره 2 پیسې د خریدار یا گاک نه اخیستلې. ولې اوس د پوره پروجیکټ خبر کوو خو د وخت زیات لګیدو لوجي موږ نه خپل گاکونه نور ملکونو او نور خلقو لتللې دي.
ایوري منډه باندې کما سمونګه 3-4 پروجیکټس خبر چې وی ورک وی $400 او خطر د $600 کې اکثر مو کلاینټ خپل ریکوایرمنټس را سند کی فایل لا سند کی. انټرنیټ دومره سلو وي چې فایل مو نه فلوټ کولای او نه ډاونلوډ کیږي. نو هغه ریکوایرمنټس ډاونلوډ کړه او بیا هغه انلایس کول کم از کم دونه 32-1 hour واخلي. نو چې مون کلاینټ ته واپس بیک ریپلای وکړو نو کلاینټ به دغه موبایل چاته ایوارډ کړی دی. نو دغه وجه نه زموږ ډېر کلاینټ چې دنه مونږ لاړه ځکه چې مونږ ټایم د ریسپانس نه کوو دغه پروجیکټ او دغه کم ډیډ لاین هغه ورکې ده.
فارول د انټرنیټ په استعمالولو د نظر ساتلو یو لار ده چې انټرنیټ باندې شوی رابطو یا کارونو سره نه کوي. دغه آنلاین کاروبار کوونکو په وینا ملکی انټرنیټ ته ورپی غستونځه د فایروال سبب کې دي شي او د ستونزې زنانه روزګار کون کې بیا ډېر غزمن کړي دي په خاصه توګه کوم چې د کور دننه روزګارونه کوي. مې شفقت الله جاتوي
زمونږ د سټاتستیکس چې دلته د پردی والا د دې سینو چې کوم ډېر زیات خیر خلق ساتي نو زه خو یو لکم سعید مېل ام زبچر تلاشم نت کې فای کې بخپل کار کوم څه طریقه به وکم. فیمل چې کوم دی هغه آنلاین کار کوي نو هغه چې کوم کار دی هغه بعد هم نشي تللی دلته سره انټرنیټ کار هم نه کوي. نو هغه چې کوم بزنس دی هغه په زیب په زیبان دی ولا دي په امازون باندې کوي، اف بی ای هولسیل کوي، پرایویټ لیبل کوي او بل چې کوم دی په ای بی باندې بزنس کوي، ډیجیټل مارکیټینګ کوي، والمارت باندې ډیر زیات کار کوي، ایون په دې لوکل مارکیټ کې په دراز باندې کار کوي، په شاپیفای باندې کار کوي، دوبی یو ای کې کار کوي، سعودي کې کار کوي.
پاکستان کې د انټرنیټ د سوتروي د ستونزو په داس حال کې راپورته شوی چې د 13 فبراير راسي د حکومت لخوا د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس چوړاندې ټوئیټر وو بند کړل شوی دی چې پر دا بیلابیل غیر سرکاري تنظیمونو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو سازمانونو خبرګونونه هم راغلي دي. خو بل خو تر دې دمه د پاکستان حکومت د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي یا د داخله چارو وزارت د انټرنیټ د سست رفتار په اړه هیڅ نه دی ویلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشرح لیدو تاسی غوگی دا گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس یا دا سنفی توپیر نړیوالی ادارې دا شمیری خی چې په پاکستان کې یوازې 1% خزی سوداګری کوي، په داسې حال کې چې د 12% نه کمی خزی کاری کار کوي. دا د خزی د خزو د خپل کاروبار پیلول لپاره د ډیرو خندونو سره هم دوی مخامخ دي. دا چې په ټولنه کې او په پښتون ټولنه کې د زنانو لپاره روزګار څومره مهم دی او د کاروبار پیلولو په لړ کې خزی ته څنګه باید مرستې ورکړل شي، تفصیل د اسما ګل په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د سنفی والی د سارانې پروګرام گلوبل جنډر گیپ انډیکس 2022 کال راپور لمخې پرمختللي هیوادونو کې په دریو کاروباریانو تنانو کې یو خزه شامل وي، ولې دغه شره پاکستان کې د زنانو تر یو او سړو 21% خودل شوي او هاغه یو سل شپږ سلوي هیوادونه چې د خزو روزګار کې پاتې راغلي د پاکستان نمبر پکې دویم دی او دغه شمیره د هیواد کې د خزو او سړو د غیر مساوي کېدو نمائندګي کوي.
کور کې چې دا کم سټونه خرصو مومن یاري خرصو مبز د خزې راځي د سودا رانوړي نور بس خپل کار مروان دی.
دا غږ د مردانو سیدونکو کې 20 کلنې سمرین دی چې د کور د ننه د ماشومانو کپړې او منیاري خرڅوي. سمرین مشال ریډیو ته ویل پويش لري چې خپل کاروبار وغځوي خو یو خو اور سره سرمایه نشته او بل لړختې د کورنۍ خلکوم د لړکې مرسته نه کوي.
زما ډیر خواهش دی، ډیر ارمان مې دی چې خپل بوتیک کولو کوم، خو دومره پیسې ما سره شته نه چې زه خپل بوتیک کولو کوم. کور کې چې د دې کاروبار خبره وکم دا خبره وکم نو ټول کور والا وایي چې مکه و بس کور کې چې کم کار دی دا صحیح دی. په هر موزه
دا چې په اوسنی وخت کې د خزو معاش کټل څومره ارزښت لري په اړه یې پیښور حیات آباد کې خزو ته د هنرونو ورخودنې د یوې نجی ادارې مشرې ماهره مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د خزو روزګار کول په موجوده وخت کې اړین دي.
نن سبا څومره ضروری دی خزو د پاره خپل کور کې یا خپل کور نه بهر چې سکل والی او هغه دی قابل جوړی شي چې معاشي ذمہ داری والی، ولې د کور ضروریات او خرچې ډېرې زیاتې شوې دي او صرف خپل ضروریات د پاره د کور سړو باندې منحصر کېدی نشي. نو ډېره ضروری ده چې مونږ خپل خزو ته مهارت ورکو، هغه له سکلز ورکو او هغه چې دینه څه پیسې وګټي او خپل معاشره ته څه حصہ واچي.
په خبر کې د امریکایي حکومت ته ملکي او بهرني مرستو خپلواکه اداره یو ایس ایډ چې د نارینه تر څنګ خزو له هم د روزګار لړکې مرستې ورکوي، د هغه ادارې سینیئر چارواکي نوید یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې د کلتوري بندیزونو او میرمنو سره ځینې کورنو لخوا د روزګار لړکې حوصله نه ترلاسه کېدو له وجې نشي کولی چې خزې خپل کاروبارونه پیل کړي. نوید یوسفزی زیاته کړه چې د خزو روزګار کولو لپاره د سازګار ماحول جوړولو ضرورت دی.
زمنګا هغه کلتوري رواج چې څنګه دین داغه د وجنې استونزه ده په بنیادی تور باندې موږ په خبر پښتونخوا کې بل لا زنانه چې سکل فلم شته دی، ایجوکیټر هم شته دی، خو انټرپرینورشپ طرف ته یا خپل کاروبار طرف ته ډیر کمی زنانه راځي. مارکیټ سره وتل ګران دي، بل هغه شانتي مارکیټ فیوربل دی هم نه، بل دغه معاشره یا دا ماحول چې کم دی هغه شانتي فټم نه دی. د ډیجیټل پوجا باندې ټول نغټه فائدہ شته، یوټیوب نه یا د فیسبوک دا غي ویډیوز نه چې کوم نه ډیر ځانانو زده کړی کړی دی او غي په کور کې شیزونه جوړي او بیا غوړي په مارکیټ کې خرڅي. هم ډیجیټل ټیکنالوژي یا د سوشل میډیا پوجا باندې دغه یو کاروم ته هدا پوری ځانانو ته لپاره سم شو نه جګي په کور کې په پرده کې یو خو بزنس چې کوم نه شروع کولای شي.
خیبر پختونخوا کې د سمال اینڈ میډیم انډسټریز اتھارټي یا سمیڑا چې د ولسی خېګړې لپاره د روزګارونو په لړکی مرستندو یا سرکاري اداره ده. د دغه ادارې سیمیز مشر راشد امان مشال ریډیو ته ویل چې زنانو کې د کاروبار کولو قابلیت شته، ولې دغه پوهاوی نه لري چې کوم ځای او کوم کاروبار پیل کړي، باید چې خزو له بدې لړکی پوهاوی ورکړل شي.
بزنس اویرنس نشته، فار زما چې جی لون په کار دانو هغه ډاکومنټیشن سه دی، هغه چرته نه بالو کم ادارې دي، مارکیټ لپاره سر ټولز دي، سر ټیکټکس دي، کم چې سوشل میډیا دور راغلي دا ټولز اویلی دي، هغه په سنگ استعمالو. بل دا پالیسی لیول باندې چې دا وایس نشته د فیمیلز کنه، نه صرف فیډرل لیول باندې او صوبای دوانا لیول باندې د دې نشته. هغه چې کم گروپ جوړ شي نو هغه نوټیفای شي بای ګورنمنت، او کم چې صوبای لیول معاملات دي هغه گروپ صوبای لیول کې وګوري، کم چې مرکز لیول دا هغه باندې وګوري. خپل کې نتورکینګ کنیکټیویټی نه دا ادارې پبلک سیکٹر چې دا هغه او پرائیویټ سیکٹر کې ګیپ دا فیمیلز کې کنه، چیمبر شو یا ٹریڈ باڈی شو یا انڈیویجول سی ڈی، کم چې خپل خپل انډیپندنت کار کوي لګیا دي نو کله چې یو ورکینګ ګروپ جوړ شي نو هغه ټول ادارې چیمبرز ټریډ باډیز دي او هغه ممبران دي هغه یو زه باندې براشي چې دا نو دا سیس فیوچر کې دلا سپورټ کول شي.
د ملګرو ملتونو د سنفي والی د سارنې پروګرام ګلوبل جنډر ګیپ انډیکس 2022 کال شمیرې ښایي چې د تعلیم لاسته راوړنه زنانو ته د روزګار د موقعو ورکولو کمې او سیاسي ځواکمنتیا هغه عوامل دي چې د ښځو په معاشي شریکواله کې خنډان جوړوي. بلخوا د اقتصادي چارو ماهران وایي چې د زنانو په زیاته شمیره کې د نوکرو او یا کاروبار کولو لپاره په ټولنیز کچ د حوصله افزایي او حکومتي کچ سکیمونه شروع کول د وخت ضرورت دی. باید چې حکومت دې اړخ ته پام وکړي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.